كله سوا غيره
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد صبریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایران تیره شپه په پلازمینه تل ابیب او نورو اسرائیلي ښارونو د توغندیو نوي بریدونه وکړل. دا وروسته له دې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیره شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپه مخه ونیوله. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلي ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اتومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامي او یو شمېر نور پوځیان او ساینس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اتومي موافقه وکړي. د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله وړاندې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان په خپل هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 10 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړ. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سلانګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 3000 ملي متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سلانګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او یو پخوانی روسی ډیپلومات چې د بندیزونو څخه د تیښتې د دسیسې په ارتباط تورن شوی د اف بی آی پولیسو ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. سرګی شستاکوف چې د امریکا تابعیت لري مخکې له دې د کرملن سره تړلی میلیاردر ډیر پاسکال لپاره د هغه د کار پورې اړوند ډیری تورونو کې د بې ګناهی ادعا کړې وه. د هغه محاکمه د جون په 18مه نیټه د مانهاتن فدرالي محکمې کې پیلیږي. شستاکوف که مجرم او پیژندل شي نو تر 5 کلونو پورې په بند به محکوم شي. د جون په 12مه شستاکوف یو قاضي ته وویل چې هغه به د ډیر پاسکا سره د خپلو سوداګریزو معاملو په اړه اف بی آی ته د دروغ ویلو په یو جرم اعتراف وکړي. په بدل کې د امریکا څارنوالانو نور تورونه لغوه کړل چې پکې د پیسو مینځلو دسیسه هم شامله ده. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسې راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصوو. لکه څنګه چې په تېرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پورې چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ ستاسې درس به نن د پیتمې صفحې څخه تر اته شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړۍ د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دوی خپله د زیایي ترکیب برعکس دي. په زیایي ترکیب کې چې وه، موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پي ورڅخه لاسه. ای ټي پي چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسته راځي. راځو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، ترڅو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته ډېر ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پي انرژي مصرف او څلور ای ټي پي تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پي خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی، هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی، هغه ورته د هوا موازي تنفس په واسطه لاس راځي او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټي پي انرژي چې د اته دېرش ای ټي پي انرژي کاربن ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسته راځي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډېر مهم دی د دغو ای ټي پي انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کېږي چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندری یا کی ترسره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټي پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی. همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د په غاړه د ای ټي پی تولید دی. همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبز په دوران کې چې دی کاربن ډای اکساید ای ټي پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبز دوران لکه څنګه چې وویل سوه ډېر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کېدونکې انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنځیر چې دی د ان الکترون لېږدونکي زنځیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظه مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولی د اکسیجن نسي جذبولی دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بېلابېلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ وویل کله چې موږ د عضلاتو حرکات اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربن ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بله مهمه ده د چې دې سره ترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخطط په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربن ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیې ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ وویل په هغه باندې بدلېږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې څه کېږي ترسره کېږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ وویل د اکسیجن پرته اجرا کېږي او غیر هوازی تنفس چې هغوی چې دی اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټیپي تولیدوي چې دا پروسه چې ده په مایتوکندریا کې ترسره کېږي هم د نباتاتو که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د دوی ده هم چې دی د کلوروپلاسم مثال کله چې دغه کېږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې ترسره کېږي او په تنفس کې انرژي ای ټي پي تولیدېږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کېږي مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیرو لوستونو کې هم موږ وویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې څه کېږي ترسره کېږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو ګورئ د دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پي څه کول تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دوی چې بي دي څه شي کوي د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب ترمنځ څونه توپیر دی او بالاخره وایي چې په خپله په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کېږي دا وه د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویله په اخرنۍ برخه کې زموږ او ستاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنۍ برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرمه چی جوردو غاو سیتمن بیاست. شرخ لاست دول سمتولگی و اوام لوسته. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوم. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی، چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې وه هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې، نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل سلطه لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1898 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډېر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډېر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول
انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شکې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د ده سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه یې چې کړله مثال جینونه چې دی خپله د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي دا یې کشف کړله. دوی چې و دغه کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و هغه خپله کپسول لري یعنی ناروغي مسره لري او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ شو د دغه باکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د بی ډی ان ای غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه باکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي منځته راوړونکې وه هغې ډي این اې را واخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې موشکان ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي این اې چې ده هغه د کم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این اې چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې و شاته پاتې سو چې په دې پورنس ولا چې ډي ان اې چې د هلته څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ا اوشتل څه ډول مصر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی کلویګانی څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ تاسو را زو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوری ازینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلې او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون قاید او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چی لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره دیږي ډي ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واس موږ هم ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخیرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړنۍ پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخیرنۍ پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوق څخه د یعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط صلات د ملایان غوندي زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیلرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري خو د حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا د لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټه کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق څو د خزه نشته؟ بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپټوډي د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیک خځه باندې منګه کولې شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی، یو سره فاجر دی او ته چې نه درې نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دګه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبرې دا چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلن مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکړئ، خو سره څنګ کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي. چې د سړی حقوق بیانې او د مرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وای چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق په خزه د طلاق ورکی، خزم حق لري چې د میړه ته خلع مطالبه وکي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویل شم چې دا د هاغه مفسد او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان ووله وایم د ملانو مربانه بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویل دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اگاهی لري. هغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه او دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د خوخه نفقه ورکي، د خوخه ژوند ورکي، نو به دا سره بهتر و. خو به خدا خو معلومه خبره ده، به خو بهتر سره دي، ځکه دا وره بهتر ده. خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. خو کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه، دا سره بدتر ده، به بهتر نه دي.
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړل لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاستې، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي، کاغه څومره ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر به دې منل کیږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت ناعلمي ده، علت جهالت ده، علت په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي، دغه ناپوه اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي، دو جمعتونه نیولې دي، د پخوانو دو په جمعتونو کې پراتی دي. بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دي، غږ زمونږ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم، دا د پلان کې دین میراله بس دي. دوه دو کتابونه ناګاهینه لري د ملایان چې کوم دي، دا اماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدلې دي، اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي، جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دنه خبري. دغه شید علما او د دې اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې چې دا ناقص العقل و دین دي. یعنی دا څومره بد خبره ده، دا څومره نه اهله خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونه کی چې زه کار وکم خدا که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوبه نه وي. یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري، مونږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه ناعلمي ده، لا علمي ده، او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله، په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د دې حق نه ورکوي او حق نه حق دا پاره موضوع باندې رټي، د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دا دوامدار جنجال دی. په کور کې پاتې کیږي، دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سز دکی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د س کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي. یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازینه وجه داده ته بل لن مثال وایم، د دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی که د والدي یا د مور احترام کوي، دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وای وګوره دغې له ورور وای. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خسته دي د اوسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هغه والدین دی باندې خراب نوم دی. نو د دې معنی دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چری د مسلط شوی دی. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک غوته لیکل بغځي چې خوري الله پاک رزق ورسي فسندونو کې په بهرونو کې کوم حیوانات موجود دی غو بخري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هاغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز داله زه خپل میرمنې سره سم چلند نه لرم اق ناق نیوکه کوي دا غلطه څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې و پوي چې خپل میرمنې سره تون چلان دي خپل ځون به ته در تاریخي
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي اتر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشویل چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیرې زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه به کې نه منو بیا هغه ماته برته وځيره مدنی صاحب ماشاءالله تعالی خو ژوند تیر کړی د واقعیت هغه دلته عملن لکه من ګوري نو بیا برته مال وچ مدنی صاحب من په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي په چره وړه دا مونږ پټ په جیب کې راوړو خپل میرمن ته نو چې کله یو کور دی هتر اورسیږي چې د اویا روپو د 500 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چانه کې خو دلته د مور او پلار نه یاد مشر رور نه یاد مشر وراندار نه د بغلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه میرمن من په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفيږي تا په دې کور باندې مصارف کړی دي ته روز مره په زورونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت کده مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه دا حق نه لري کته دا حق نه لري نو به دا سره کوم اسلام دی ته خو به اسلام د سوال سره مواجه کې دا سره کوم انسانيت دی به دا غنه علاوه چې ته وې ز افغان ما د دروغجن غرور ته ځان سره لري نو دا کوم افغانيت شو نو دا ټول دلته په خولاند کې ټول په عمل کې په دې برخه کې
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای شي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرام فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولای شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې و په هوی قناعت ورکړي چې کوم چلان ته دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په وس صورت کې یوازینې خو بیا هم ویل شو چې لوی بدبختی خدا دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي ډېرې مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاون په وړاندې باندې خپل هغه د احساس او دغه د ضمیر د صحت تر رسیدلې دي دغه احساسات دومره مړ شي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپل هغه یعنی هغه خپل دومره د ظرفیت دومره کټ کړي دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کې چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي دا ټکول شوی دي دا زوریدل دي دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا منه خفه شونه خوري خپه دي دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د منه خوري خپه دي نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیات سي ځکه افغان جنې نسی کولای درس وي یغه میرمنې چې کار درلوده وظیفه تخپل نسی تللی یو څه دا ستونزې په خانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوئ څومره دا نورم زیاتې دلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلي او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدم ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تر غوړي دغه کم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم ته تاله د تعلیم ته تاله د فاکولټي ته تاله د انجینری ته یعنی دغه فیل دوله په قصد نور کول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره ده خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي شوی خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته روادري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سو سره کیږي، همدغه سو سره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پورمنې پردی چې دوی نخ کار کوي، محکمو له دوه نزی نور مسایل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له کوم مېرمنې راغلي دي هغه د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغې نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځئ چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق راننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار و. نو چې کله ابوبکر صدیق راننوته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو راننوته کور کې عائشې ګواښ ولا یعنی غوښته ده چې عائشه باندې ګواښ وکړي، او یا کېدای شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې راو چې دا ستا لور ده، خدا یاد ولره، دا زما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخه اړول چې ګوره څنګه د درنې تپیړې نه مخلاص کړل، د ګواښ نه مخلاص کړل، اوس خو را سره په خلاصه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې عائشه وي او بیرته د پخلایي الفاظ پیغمبر پاک استعمالوي. نو که چېرته ستا په کور کې ستا ورور را پاسیږي، ستا نور داسې وګړي را پاسیږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ورباندې کوي، یا وحشت ورباندې کوي، یا قصدن و یا عمدن و یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و، چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې دې باندې دا خشونت وکړي، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دې کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ژوند دې اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرځه کې چې است علم مل او ملګری.